السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوی دی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې، په کابل کې شوی دی 9:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 12 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
سلم شوایو. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان خارجه وزیر افغانستان، ایران، چین او روسیې ته له سفرونو وروسته نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ قطر ته ولاړ او هلته یې له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې په اوله خبرې اترې وکړې. بلخوا طالبانو ویلي دي چې په راتلونکو خبرو کې چې په سعودي عرب کې به وشي دوی به د کابل له پلاوي سره ونه ګوري.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر نن په کوټه کې د بيدرکه بلوچستانو د خپلوانو سره لیدلې دي او دوی ته باور ورکړی دی چې خواهش لري او کوشش وکوي چې د بيدرکه بلوچستانو مسله زر تر زره حل کړي.
او په بنگلاديش کې نن انتخابات سره کېدل، خو د انتخاباتو پر مهال د واکمن ګوند او د مخالفو ګوندونو د پلویانو ترمنځ سخت خونړۍ نښتې وشوې چې په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي.
ګران اوریدونکو او کتونکو، په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان، د سیمې او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري. موږ سره اوسئ.
خراغلی اوس هم پام وکړئ تفصیلی رپورټونو ته. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ قطر ته ولاړ او په دوحه کې له قطري چارواکو سره خبرې اترې وکړې. ښاغلی قریشی په دغو خبرو کې د افغانستان په هکله د قطري چارواکو سره خبرې کړې دي او همداشان ویل کیږي چې د دې ترڅنګ د پاکستان او قطر ترمنځ په دوه اړخیزو خبرو، دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي اړیکو او همداشان په قطر کې د پاکستانی کاریګرو په هکله هم خبرې اترې شوې دي. بل پلو د افغانستان د سولې په تړاو طالبانو بیا هم ټینګار کړی دی چې دوی به د افغانستان د حکومت له استازو سره په آینده خبرو کې خبرې ونه کړي او نه به هم وګوري. په مخکې په دې حکله د اورنګزیب رپورت ده.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د قطر دوحه ښار کې قطري وزیر اعظم او نورو حکومتي تنانو سره ملاقاتونه کړي دي. د قطر سفر نه وړاندې خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي هلته د تګ مقصد افغانستان کې امن په حکله خبرې کول دي. دا قطر نترو نوړاندې سرکاري ټلویزیون سره خبرو په وخت شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان وړاندې هم سو واري دا خبره کړې ده افغانستان کې امن په حق له دوی هر ممکن کردار لوبوي. هم دغه لړکې دوی وړاندې د کابل، تهران، بیجینګ او ماسکو سفر کړی وو چې دغه هیوادونه هم افغانستان امن کې خپل کردار ولوبوي او قطر ته د تک مقصد هم دغه دی.
علمی ہے کہ پاکستان نے ایک ریجنل آؤٹ ریچ کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دیگر اور ہمارے جو اہم دوست ہیں جو خطے کی صورت حال ہے، جو افغانستان کے معاملات ہیں، ان پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے، انہیں اعتماد میں لیا جائے.
خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی وی پاکستان د یو سیمایز رابطو فیصله کړی ده چې نور هیوادونه هم افغانستان په معاملې خبرې اترې وکړي او پاکستان دغه هیوادونه هم په اعتماد کې اغستل غواړي. مطبوعاتو تر مخه په دوحه کې شاه محمود قریشی، قطري وزیر اعظم شیخ عبدالله بن ناصر او خارجه وزیر شیخ محمد بن ثانی په شمول نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي وزیر اعظم عمران خان به د جنوري 2 منټې د ترکیه سفر کوي او مطبوعات د سرچینو له خولې وایي چې د سفر مقصد هم ترکیه سره د افغانستان بیا خلاینې او سولې په چارو خبرې کول دي. افغانستان امن په حق له د پاکستان د هڅو باندې سړنکار امتیاز ګل وای
پاکستان او امریکا یو ځای د یو نوی پیشنهاد وکړو چې تاسو سونه هغه ملکونه چې شروع کې د طالبانو حکومت تسلیم کړو هغه ځان سره ملاو کی او یو داسې پروسس دې شروع کې چې هغه ته سړی علاقائی پروسس ویلې شي نو هغه کې زما خیال دی چې بیا طالبان پخپلم پدې به پخلاشي چې او سید مونږ پنځه شپږ هیوادونو سره یو ځای خبره کوو ول چې ګارنټیان هم بکار وي ضمانت هم بکار وي داسې هیلو ځلو کې. نو ځکه پاکستان دا کوشش کوي چې یو ای سعودي عربیه او ترکیه ایران نه پس اوس قطر سره دا خبرې اترو کې ول چې بهرحال قطر خپل یو دی کې کردار لري او هیله دا ده چې څه وخت راشي چې امریکا دا ویلي دي چې مونږ لګ فوجونه افغانستان نو باسو نو هغه وخت راشي دا اکثر ملکونه دا ګمان کوي چې اوس دا وخت دی امید پیدا شوی دی چې د دې ستونزې سره حل راوځي.
قطر کې کال 2014 نه د طالبانو دفتر موجود دی خو په وروستو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې خبرې شوې وې.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د پداسې حال چې د افغانستان امن او جوړجاړي لپاره د افغانستان حکومت امریکي او یو شمیر نړیوالو ملکونو کوششونه هم زیات کړی دي تیز کړی دي او د سیمهیز ملکونو کوششونه هم تیز شوی دي. افغان طالبانو دا وخت د افغان حکومت سره د نیخ په نیغه خبرو کولونه انکار کړی دی. هم بدی حق باندې زمونږه همکار نصیر احمد کاکړ زمونږه د بل همکار رحمان بنیرینا پښتنې کړی دی دی په کوم نظر وړاندې کړی دی تاسو وړاندې کو
دی خو غوس سکوټ جواب نه دی ویلې چې ولې خو دی وی چې زمونږه زور دریز نه بدل شوی. زور دریز دا و چې دی د امریکا سره خبرې کول غواړي دی د افغان حکومت سره خبرې نه کول غواړي ځکه نه کول غواړي چې دی فکر کوي چې افغان وسنۍ حکومت د دې په نظر کې د افغانستان د طالبان لروي د ګډاګي حکومت ته او محکوم حکومت ته واکمن نه دی. دی و چې موږ د واکمنو سره خبرې کوو د محکوم سره نه کوو. خو زه اوریدونکو ته وریاد کوم چې د نن دوه میاشتې مخکې په ماسکو کې کله چې همدا شیرمامستان اگزای صاحب د خپل پنځه کسیز پلاوی سره په ماسکو کې وو او د افغانستان د حکومت نمائندگان خو نو البته د علي شورا سلور غړي په وچکون صاحب او یو میرمن او درې نور غړي په ماسکو کې وو. دوی سره لیدلې دي او په دا غونډه کې ملاقاتونه شوې دي. بل ورسنی چې کوم اسلام آباد کې کوم غونډه شوې وه د نړیوالو رسنیو تر مخه په دا غونډه کې هم ملاقاتونه شوې دي او هغه له خلیلزاد چکل اسلام آباد ته ورغلی وو. په دغه غونډه کې هم افغان چارواکي بلل شوي وو. نو هرچند که په ولسی کچه باندې په ظاهره دریز داده خو ملاقاتونه روان دي او د څېړونکو په خیال باندې دغه دریز په ظاهره د طالبانو شته خو دینه بغیر دوه مکملار نشته چې طالبان به د دې خبرو مشرکی ځکه چې د امریکا وای امریکا وای چې دا به د افغانستان سوله د افغانستان د حکومت پر رضا او په مشره کې کیږي. هر څوک چې کوي په هر ځای کې چې کوي او هر څنګه چې کوي خو د درې ټکی هر څوک چې کوي په هر ځای کې چې کوي او هر څنګه چې کوي خو مشرې به افغان کوي افغانان کوي. د افغانانو اوسنۍ حکومت مشر اشرف غنی دی او د اشرف غنی په مشره کې ټول افغان قوم غواړي چې سوله وشي او سولي ته آماده شي. هغه خو به شرط طالبان ته ویلي دي چې به شرط غواړي راځي د حکومت برخه جوړ شي د ولس برخه جوړ شي راځي شروع وکړو. نو د روغې اخري ټکی به هم دا وي. خو البته فراتنګ تاسو ول په شروع کې فراتنګ غونډه سعودي عرب کې کوم دا لکه د قطر دوبۍ په غونډه پرنګ طالبان د افغان حکومت سره خبرو تیار نه ښکاري.
بنیر صاحب یو نظر دا هم دی کنه چې طالبان یو خاطه دا وایي چې د افغانستان د حکومت سره خولې د کاتنه کوي بلې خواته هم د دې چې کوم عملیات په افغانستان کې کا هغه جنگي پلان دی چې هرڅه پاغه کې خو افغانان وژل کیږي یعنی وژنی افغانان او د افغانانو سره بیا خبرو ته آماده کیږي هم نه. خو یو بل پښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت په دې اړه څه دریز لري؟
افغانستان حکومت خو قاله دریز دی څنګه اشرف غنی صاحب خبره موکړه لپاره کتا سو کتلې وی مطبوعات په دې کې د افغانستان چې نوی کم د دفاع وزیر معرفې شو اسد الله خالد او د غرنګي غونډه چې کېدل په دې غونډه کې مهمه خبرې چې کومه وکړه یو مهم ټکی زده اوردونکو په خاطر یو چې الحمد الله محب ویل کوم چې د ملي امنیت شورا مشر دی هغه ول چې سوله به له هغو سره کوو چې سولې ته آماده وي. څوک چې جنگ غواړي افغانان وجنی د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواخ پیښوي په ټول طاقت به مخه نیسو. هم دا خبره د افغانستان د پوزونو مشر کوي، هم دا خبره د افغانستان د داخلو چارو وزیر کوي، هم دا خبره د افغانستان د قانون چارو وزیر کوي، هم دا خبره پرون د اسد الله خالد له خوري اوریدل شو. څوک چې نه وزیر ټاکل شوی دی د دفاع د چارو، دې مطلب دا دی افغانان وایي که څوک ٹوپک دی دے اور سن سلا کئی او کسو ٹوپک نگ دے جگڑ کول واڑی نو اگو خلاف جگڑ کی اس پا افغانستان کے زنی خلق چ دے اگا طالبانو پ ولقہ کی ندی یا پ کنٹرول کی ندی یا دا کو دا وقت نان دے دی پے کہ داعش سڈلی دی پے کہ دا عربو سڈلی دی پے کہ چچنو سڈلی دی پے کہ چینیاں دی پے کہ روسیاں دی پے کہ دنیا مخلوق تے دغ ڈلی شاید ما چې کله په دې موضوع د پرون د سړونکو نه تپوس وکړ نو پرون کې دوه افغانان سړونکو راغلی وو. نو دا دوه افغانانو او به خیسلونکو نظر دا چې دې مطلب دا نه دی دې ګني سوله نه کول غواړي، سوله کول غواړي خو دې دا ویل غواړي چې د افغانستان حکومت توان لري چې خپل دفاع وکړي او خپل دښمن چې په خوا به په دې حمله کوي او دې به افغانستان حکومت به خپل دفاع کوي، اوس به افغان حکومت دفاع نه کوي بلکې په دې به حمله کوي، دې مورچو ته ورځي
تاروز بکي. بالکل. او د پاکستان رول ته په دې ټوله پروسه کې چې د سولې دا خلک څنګه ګوري؟
پاکستان چې کله نوی حکومت جوړ شوی دی، نوی حکومت جوړېدو وروسته محسوس له پدې باندې څلونکو ته پوښتنه وکړه. وزیر اعظم عمران خان په ظاهره باندې حکومت چې کوم دی هغه غواړي چې په سیمه کې سوله راشي، د پوز مرسته ورته حاصل ده. دا پاکستاني څلونکو خیال دی، دریځ دا خلک چې پاکستان کې تر اوسه پورې کوم جګړه وشوه، تاوان نه وشو، ځان نه وشو، پاکستان اوس وایي چې دا ختم شي. دوی وایي چې په افغانستان کې امن د پاکستان پابند تمامېږي. پاکستان ویلی هم دی چې زمینه به جوړایي په پاکستان کې اسلام آباد کې غونډه وشوه، دوه ځله په تیر یو میاشت کې شاه محمود قریشی کابل ته لاړ، قطر ته لاړ، پرون په قطر کې وو، بیا یې پرون نابلوس په ملتان کې وویل چې موږ د دې خبرې ډېر خوشحاله شو چې په افغانستان کې د امن پروسه چې د ګړندی شوې ده. خو د پاکستان څلونکي، د افغانستان څلونکي، نړیوال څلونکي هر چنګ خوشبینه دي، خو بیا هم وایي چې په دې خوشبینه کې احتیاط پکار دی، ځکه چې پاکستان دغه رنګ ژمنې لوزونه او وړاندیزونه په تیر وو کالو کې بیا بیا کړی دي. خو دا ځل د ځینو څلونکو خیال دار چې حالات بدل دي او پاکستان شاید اوس په سپینیتې سره د افغانستان د امن لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې پاکستان په خپل ډېر زیات ځان شوی دی.
ډېره مننه رحمان بنیری صاحب، کور ودان.
ثانک یو کاکر صاحب، مهرباني.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
یا هم خرابلی او اوس با یو بل رپورت د افغانستان په حواله تاسو خبر کو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې داسې کوم شواهد یا بیلګې دوی پلاس کې نه لري چې په افغانستان د افغانستان په کورنیو چارو کې دي د ایران لاسوهنه وخی. خو د پاملرنې وړ ده چې امریکا څومره د مخ کې په واشنگټن کې داسې وسلې ننداري ته کې خو دی چې ویل کې ده دا د ایران جوړې وسلې دي او د طالبانو نه په افغانستان کې لاس راغلي دي. په دې حق لازم مو خبريال حقمل روان له کابل نه دغه رپورټ را لګړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیڅ داسې اسناد او شواهد وجود نه لري چې په هغه سره د په افغانستان کې د ایران تخریبي کړنې په ډاګه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې رحیمه په تازه څرګندونو کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي د افغان ولس او موجوده نظام پر ضد د ایران د لاسوهنې په تړاو اسناد له افغان حکومت سره نشته. دا څرګندونې په داسې حال دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ایران له طالبانو سره په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې په فوزي او ګڼو نورو برخو کې له طالبانو سره مرستې کوي. د امریکا فوج په دې وروستیو کې یو شمېر هغه ایراني وسلې او فوزي تجهیزات هم نندرې ته وړاندې کړي وو چې امریکا په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مبارزې پر مهال ترلاسه کړي وو. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو یونس پکور له ډیوي سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنې ته برات ورکول د افغان حکومت تیروتنه ده.
کوم خارجه وزارت دغه خبره دروغ ده. زموږ خپل والیانو په فراه او غورو نیمروز کې تشکی کړی ده، په غزنی کې سلاوی ګیر کړی، ایران مداخله نه کوي او دوی ته برات ورکړي. دا لویه باید چې وزارت خارجه پریکړه
د سیاسي چارو څېړونکو یوسف امین ززای وايي افغان حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي، خو ګاونډیان نه باید د افغان حکومت له مجبوریتونو څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه، د افغانستان پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی او ګاونډي هیوادونه یې باید په دې حساسو شرایطو کې د سولې په ګډون په ټولو برخو کې لاسنیوی وکړي.
کاملا د ایمون سیمه وادو نه د افغانستان خلکو په خاطر، د بشریت په خاطر، دوه غونډي وادو په سپاره دوی کولای شي چې راغند رو بولو به د مو اقتصادي برخه کې اته پار برخه کې، مګر موږ غوښتنه دا چې نور دغه دړماران دغه تورستان په خپلو اهدافو په خاطر چې نیت نه وي دلته موږ خپلو منابع نه استفاده ونکړو، تاسو به اوبه دروان یا پاکستان ته اوبه روانې، یعنی خپلې ګټې د موږ بربادۍ کې تاسو لټوئ. دغه هیله د افغانستان خلکو نه ده.
دا په داسې حال ده چې تیره اونۍ د ایران د ملي امنیت سلاحکار علي شمخنایي افغانستان ته راغلی و او له ولسمشر اشرف غني سره یې د سولې دوه اړخیز سیاسي، اقتصادي او له ترهګرۍ سره د مبارزې د همکاریو په تړاو بحث او خبرې کړې وې. ایرانیو رسنیو ویلي و چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره لیدلی دی او د دې لیدلو او خبرو په تړاو یې معلومات د ایران د ملي امنیت سلاحکار لخوا د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غني سره شریک کړي دي. پاکستان هم په افغانستان کې د همکاریو ټټر وهلی او په همدې هدف یې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته له سفر کولو وروسته روسیې، چین او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته د سفر لړۍ وغځوله. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. په بلوچستان کې د تیرې سمودې راهسې د یو شمیر بلوس کورنو ځنې خلک په زور بې درکه کړل شوي دي. بلوسان وایي د دې شمېره په زرګونو کې ده او تور یې د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې لګوي. دی په کوټه کې احتجاج کړی دی او دغه احتجاج ته د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ورغلی دی او دوی ته دا ور ورکړی دی چې د دوی مسله چې څومره زر کیږي د هغې د حل کولو کوشش به کوي. رپورټ په د کوټه نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د کورونو چارو نوی صوبایي وزیر میر زیا لنګو د بيدرکسو خرګو له سازمان سره نن په کوټه کې ولیدل. د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لنګو ویل چې دلته و بلوچستان ته او بلوڅ ته ډیر زیان رسیدلې دي. ځینې خلک د پاکستان پرنامه اخستل باندې وجل سوي دي او چې کوم تلافات اوښتي دي داغو ازاله نسی کېدلې. اوس تکل کوم چې د بيدرکسو خلګو ستونزه اوارسي. زه په ایمانداری سره دغه کار مخ ته بیول غواړم. ډیر خلک پر دې باندې سیاست کول غواړي.
میری خواهش ہوگی کہ ہفتوں مہینوں میں میں ان سب جو ہمارے دکھی لوگ ہیں ان کے دکھوں کا مداوا ہو سکے.
زما خواهش دی چې په ونی او په میاستو کې دا غټول چې زموږ کم زیر سوی خلک دي د دوی خوښنی ختم کړل سي. زیالنګو پر مخ زیاته کړل سي د بيدرکسو خلګو شمیره لیو بل زخه ډیره مختلفه ده.
اس میں کچھ ڈیٹا ایسا بھی آ رہا ہے کہ بالکل لوگ لاپتہ ہیں. یہ بھی حقیقت ہے. ملک حالت جنگ میں چل رہی ہوتی ہے. اس میں ایجنسیاں پانچ چھ ملکوں کی کام کرتی ہیں، تنظیمیں کام کرتی ہیں، بچے پہاڑوں پر جاتے ہیں.
داسې شمیره هم ستا چې خلک بې درکه سوي دي. په دې کې شک نسته. حیواد د جنگ په وضع کې دی. دلته د پنځو شپږو حیوادو استخباراتي ادارې په کار بوخت دي. سازمانونه کار کوي او ځوانان غرو ته ځي. تر حقیقته پورې د رسیدلو لپاره یوه میاشت او دوه لګېدلی سي. پر دې مهال باندې د بيدرکسو خلکو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم موجود وو.
ہمارا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ ہماری سیاسی وابستگی ہے کسی کے ساتھ. آج بھی میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو پہاڑوں پہ گئے ہیں ہمارے لسٹ میں اس کا کسی کا نام نہیں ہے.
سزمور لہی چا سره سیاسی اړیکې نستا. نن زدا ویایم چې خوم خلک غرو تتللی دي د دوی نمونه زموږ په پیرس کې شامل نه دي او یا چې کوم خلک بارني هیوادو ته تللی دي هغه هم له موږ سره نه دي درج شوي. په دغه غونډه کې د بلوڅو د بشري حقوقو د سازمان مشره بی بی ګل بلوڅ هم موجوده والا.
ایک صحافی نے ابھی سوال کیا کہ اسلم بلوچ کو وہاں پہ مارا تھا اور وہ مسنگ پرسنوں کے لسٹ میں تھا، ہمارے پاس سارے لسٹ موجود ہیں.
یو خبریال دا پښتنه هم وکړل چې اسلم بلوچ په کندهار کې وژل شوی او دا غنوم د بيدرکسو خلکو په پیرس کې شامل دی. له موږ سره ټوله پیرس ته چې څوک یې غواړي هغه موږ ورکو او موږ واسمبلی ته هم ورکړی دی. په هغه کې هیڅ ډول داسې نمونه نسته. په بلوچستان کې له تیرو دولس کلو څخه امنیتي وضع دلته ډیره خرابه ده. په 2016 کې د اګست په 26مه باندې نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې ووژل شو. لا غیر په دې خوا دلته ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیاری بیلپ او لشکرې بلوچستان د کښتۍ کچې بغاوت پیل کړی دی. دوی د پنجاب ایالت وګړي د ګازو پایپلاینونه او امنیتي سرتیری هدف کوي. حکومت ادا کوي چې بارنۍ هیوادونه دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي، خو بلوچ ملت پاله بیا ویي چې د دوی په زرګونو کسان بې درکه دي چې په دوی کې د یو شمېر مړي هم ترلاسه شوي دي. حکومت د بې درکه سو خلکو د راخوشي کېدو لپاره کمیسون هم په کار اچولی دی. د موجودات د تحریک انصاف تر حکومت لمخه نواز شریف او پیپلز پارټي حکومت هم اعلان کړی و چې دوی به د بلوچستان د بې درکه سو خلکو ستونزه واروي، خو تر اوسه پورې و هم د دې لپاره عملی ګام نه و اخستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ورجو کوټا.
ټاکل شوی و چې د جنوري پر دویمه نیټه یعنی د نن څخه دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د مومند ضلع د مومند ډم منصوبه په رسمي ډول پرانستل شي او په دې دستوري کې دا تمه کېدله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د سترې محکمې لوی قاضي میا ثاقب نثار هم برخه ولري، خو اوس داسې ویل کېږي چې دغه د پرانستې غونډه ځنډیدلې ده. د دغه غونډې د ځنډیدو په خاطر ځایي خلک ډیر خفګان ښکاره کوي. په موږ په دې هکله زموږ د خبریال ارشد مومند رپورټ.
په انګریزي ژبې دان رسپانه وایي په 2 جنوري د وزیر اعظم عمران خان لخوا کېدونکې د مومند ډیم پرانیسته ځنډول شوې ده. اخبار ته د وابدا وایان د دې دورې ځنډولو پخلی کړی. ډیوه ته هم قوي سرچینو دغه دورې منسوخه پخلی کړی، خو د مومند ضلع ډیپټي کمشنر افتخار عالم ډیوه ته وویل دوی ته لا هم په لیکلي بڼه د دورې منسوخه کوم خبر نه دی شوی او دوی ټولې تیاری مکمل کړي دي. د دې ډیم جوړولو خبرې د تیرو څو لسیزو راهیسې روانې دي، خو یو ځل بیا یې د پرانیستې په ځنډیدو پخوانی سنیټر حافظ رشید وایي چې دا د دې سیمې اولس سره زیاتی دی او د ډیرو ګټو نه به محرومه پاتې شي.
عوامو کې ډیر زیات د خفګان او د غم او د غوسې یو لهر دغه شو. بالکل ټول خلکو د زر تر زر اوره سره خلک په دې باندې ډیر زیات خفه دي او ډیر زیات پریشان دي چې ولې موږ سره دا زیات کیږي. یو خو چندې باندې د هر طرف نه راغونډې کړلې، هر ځای ته اوره سېدل. مسائل هم بقول د دوی موږ خو څه نه وایو، خو بقول د دوی باندې چې مسائل هم څه نشته دی. دوی ته څه مسائل دي، حکومت ته څه مسائل دي، موږ څه دي وایي، نو دا هیڅ خبره نشته دی. دوی چې ځنډولې ده نو زیاتې کړې ده، د مومند قوم سره زیاتې کړې ده، ظلم یې کړی دی.
د مومند ډیم نه امول ست ملري ځواب یې سماجي کارکون عظمت خان څه داسې وایي.
د عامو خلکو دا خیال دی چې څنګه د تربیل ډیم نه یا اپر لیول کینال په پیور باندې راغلی دی، یا داسې د ورسک ډیم نه دا لفټ او رایټ دواړه کینال چې کوم دی په لفټینګ باندې ته خلکو ته عبور کولای کیږي، نو د عامو خلکو دا خیال دی چې د تحصیل اپر پنډې علي پارس آف عثمانګي او پارس آف سیاسي تحصیل یا د اپر علیمزو د غازی دل کو کمالی ایریا چې کومه ده، نو دې ته د های لیول کینال په ذریعه باندې د اریګیشن عبور کولای کیږي چې کوم به خلک ته د سکلو لپاره هم استعمالوي. البته د هلینزو او د پنډیالۍ تحصیل او د پلانغار د تحصیل چې کومې دا اوچت علاقې دي یا د انبار تحصیل کوم اوچت علاقې دي، د هغې خلک ډېر خوشحاله وو او دا خیال دی چې 200 او 300 میگاواټه بجلی د دې ډیم نه جوړیږي. نو که یو میگاوات حکومت په موږ باندې خرج کی او په دې باندې موږ په پمپینګ اوبرا کې نو دا غوی دا مسئله حل کیږي.
سیونکو خبريال شمس مومن وای د پاکستان موجوده د اوبو او بجلی ضرورت په نظر کې ساتلو سره حکومت د دې ډیم جوړښت تر ډیر وخت نشي زندولې.
دا به وشي په خپل ټیم باندې مختلف مسؤلیت هم راځي. صرف دا فکر او دا دوه کول پکار دي چې ډیم جوړیږي چې د قوم ته داغې نه هغه فائدہ ملو شي کوم چې د دې حق دی کوم چې د ریلیټی په شکل کې دا کم چې د خلکو چې کم جایداد اخلي دا غیر پیسې ورکولو په شکل کې دا کم چې د نوکرو په شکل کې دا په کار در چې دا چې زونه باندې خلک نظر وساتي نو ډیم ته سوا یو نشي یا دور دې په څه نشي نو هفته پس موشي لسه پس پس موشي کله چې یو غټ پروجیکټ فیصله وشي نو زما په خیال پاره کې دا وړي وړي خبرې چې دا معنی نه لري.
د درې سوه نه عرب روپو په لګښت نږدې اته سوه میګاواټه بجلی پیدا کوونکی مومن ډیم پرانیستې اعلان څو ورځې وړاندې شوی و او د سیمې خلک خوشبینه و چې د دوی مطالبو منل کېدو تر څنګ به د ډیم جوړښت دوی ته یو شمېر ګټې ورسوي. د ډیم ورځپاڼې د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي چې د ډیم پرانیسته په کنټرکټ ورکولو د شخړې له وجې ځنډول شوې ده خو حکومت په رسمي توګه په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د کال 2013 په ختمېدو د دنیا د مختلفو ملکونو په اخبارونو او مجلو کې د ختمېدونکي کال د واقعاتو تفصیلی ذکر شوی دی. د آنلاین خوریدونکي پرنٹ مجلې په ویب پاڼه امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی پاکستان د پاره کال 2013 د ملک د فوزي جرنیلانو یو بل کالو. حسین حقانی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د فوج جرنیلان خیال کوي چې دوی په کال 2013 کې نیغ په نیغه د فوزی انقلاب راوستو بغیر د کمانډ یا د حکمرانۍ یو مرکز قائم کړی دی. مضمون زیاتی چې پاکستان د کال 2013 خاتمه د روپۍ د قیمت دراغورزیدو او د تیر وخت په نسبت د کم جمهوریت په شکل کې ولیدا. په کال 2013 کې پخوانی منتخب وزیر اعظم بندیوان کړی شو، نوی وزیر اعظم عمران خان راوسته شو چې څوک ورته د ملک نجات دهنده وي او نور ډیری یو داسې شوده مشر ګڼي چې صرف د خولې په زور خلک راپارولې دي. حسین حقانی خپل مضمون کې زیاتی چې پاکستان کې سیاسي اړې غړې د کال 2013 نه ډیر وړاندې شروع شوه دی او ګومان کیږي چې تر راتلونکو څو کلونو پورې به جاری وي. خو په موجوده کال کې د پاکستان د خلکو دا تاثر ختم شوه دی چې منتخب حکومت ګینی د ملک بندوبست چلی. پاکستان کې هر تن په دې خپ وې دی چې د کال 1950 نه را پدې خوا فوز د ملک د ټولو نه مضبوطه اداره ده. خو په کال 2008 کې د جنرال پرویز مشرف د حکومت د ړنګېدو وروسته خلکو دا ګڼله چې جرنیلانو د حالاتو نه عبرت حاصل کو. په دې سبب جرنیلانو نیغ په نیغه د ملک د واک اختیار په خپلو لاسو کې داخستو په ځای دوی په ظاهره د ملک د انتظامی زیموارو منتخب سیاستدانانو سره د شریکولو لار اختیار کا. سیاستدانانو په تیرو لسو کالو کې د پالیسو په جوړولو کې ډیر اختیار ترلاسه کړی دی او په آئین کې د 13 ترمیم له سببه صوبو ته په خپلو اقتصادي وسیلو ډیر اختیار ترلاسه شوی دی. خاغلی حسین حقانی خپل مضمون کې نور لیکي چې نن سبا پاکستان کې یو نوی ناره ډیره عوامي شوې ده او هغه دا چې فوز او عوامي حکومت په یو لار روان دي. عدالتونه خصوصا سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د فوز لیکلي فیصلې اوري او چې کوم جج فوز سره غاړه نوړي هغه د مخینه اخوا کوي. میډیا خسخته پنجه کې ساتلې شوې ده او د پاکستان د خلکو لپاره د همو معلوماتو سرچینه د آی ایس پی آر جرنیل دی. پرنٹ مجله خپل مضمون کې لیکي چې د نور فوزونو په شان د پاکستان فوز هم ځان نه د وطن دوستۍ علامت جوړ کړي دی او د اختیاراتو په خپل لاسو کې د ساتلو لپاره غلطي مفروضي خوري، یعنی دا چې د مختلف قسمه د رائے خیال او د پالیسۍ د تجویزونو د پیشکوونکو د لاسه پاکستان په خطر کې دی. فوز په دې مفروضو سیاستدانان او دانشوران خلکو ته نایتباره ظاهري او وایي چې دوی قامی جذبه نه لري. خاغری حسین حقانی د پرنٹ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د پاکستان د فوج د جرنیلانو د دې مفروضو او په دې مفروضو د ټینګ یقین ساتلو سلسله د فیلډ مارشل ایوب خان د دور نه د موجوده سر لخکر د جنرل باجوا پورې مسلسل را روانه ده. جنرل باجوا د کال 2013 په خاتمه خپل جاری کړي فرمان کې ویلي دي چې پاکستان د روایتي او د غیر روایتي ذریعو او وسیلو نه جوړ یو سازش سره مخ دی او د بده مرغه د غلطو مقصدونو حاصلونکي د نفرت او د کرکې د لاسه ړاند ځینې خلک او د مذهبي منافرت د لاسه بیلاري شوي زموږ جینکۍ ولکان په دې جال کې گیر شوي دي. په داسې حالاتو کې صرف یو ناره، یعنی د پاکستان د تحفظ ناره اوچتول پکار ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دو هزار و اتلسم کال دا دی ختمیږي. په دې کال کې په ډیرو برخو کې کتیا او پورته خبرې راغلي، په اقتصاد په مسایلو کې، په سیاست کې، په امنیتی مسایلو کې ډیرې پیښې وشوې، خو فرهنګي برخه هم باید هیر نه شي. په دې برخه کې به د 2013 کال فرهنګي پرمختګونو ته پام وکړو چې زموږ خبریال په دغه لړ کې د 2013 کال په اوږدو کې د پښتنو د ادب او لیکوالۍ په برخه کې هغه پرمختګونو ته کتنه کړې ده چې سره یو ځای اورو.
د کال 2013 د پښتو ادب او شاعرۍ له وده ورکولو او په دغه ژبه لیکل شو کتابونو په اړه یو ګټور کال یادولی شي. که څه هم د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو سره سخت کال تر دغې دمه په پښتو ژبه لیکل شو کتابونو اصل شمیره نشته، خو زیاتره دغه لیکوالان، څېړنکاران او شاعران په دغه باور دي چې د کال 2004 نه پس کله چې په ګرد پاکستان کې د نورو ژبو په پرتله د پښتو ژبې تر ټولو زیات کتابونه لیکل شوي او چاپ شوي وو، سخت کال هم د تیرو کالونو په پرتله ډیر کتابونه لیکل شوي. دا چې کوم داسې لامل دي، د کومې په اساس چې سخت کال زیات د پښتو ژبې کتابونه ولیکل شول، د دغې په حق له یو څېړنه کار او خبریال شیر عالم شینواره ای ای
پتر وختونو کې چې ډېر کرکچن حالات پښتنو په سیمه تیر شو او لا تیریږي، نو یو وجه خو دا ده چې کله داسې حالات راپېښ شي نو بیا شعر او ادب والا او د فکر خلک وخوځېږي، د هغې فکر تحریک ومومي. نو دغه هم وجه ده. بل دا چې ډېر زیات ښوونځي جوړ شوي دي او په هغه ښوونځو کې بیا د پښتو په خصوصي توګه شعبې پرانستل شوي دي، نو د تحقیق او تخلیق عمل ته ډېره وده میلاو شوې ده. مخکې به صرف د شعر کتابونه زیات چاپ کېدل، اوس که سل د شعر کتابونه چاپ کېږي نو 500 ورسره د تحقیق، تنقید او تخلیق کتابونه هم چاپ کېږي.
شیر عالم شینواره زیاتوي چې په خواب فقط د پښتو ادب په حق له تحقیق کېدو، خو اوس د تحقیق دغه عمل تر پښتو ژبې هم پراخ کړای شوی او د ادب او ژبې تر څنګ په نورو موضوعاتو، یعنی سیاست، نفسیات، ساینس او حتی په موسمي تغییراتو هم تحقیقي کتابونه لیکلي شوي، کوم چې د هغه په وینا زموږ د پښتني ټولنې لپاره ډېر ضروري دي. په پښتو ژبه لیکل شو دغه په مختلفو موضوعاتو لیکل شو کتابونو کو یو اړخ ته ستاینه کولای شي، نو بل اړخ ته ستر لیکوال او شاعر پروفیسر اباسین یوسفزای ګڼي چې زموږ دغه مورنۍ ژبې ته پوره حکومتي سرپرستی نه ده حاصله شوې او دا چې د پښتو کتابونو لوستونکو شمیره اضافه کول ضروري دي.
د پښتو کتاب
لیکن کی دیر پر گن مقدار کی موجود کی خود الوستن کو دا شمیر زیاتول چیزی دا پکار دی اور اغب زیاتول دا پر زبان تجویز دا دے چی ہر آغا جبا ودا کئی چی آغا دا مارکیک جبای آغا جبا دا کریکولم جبای او آغا جبا دا میڈیا جبای نو چی پختو کی سمر توان موجود دے سمر زور موجود دے پا پاکستان دننا نو آغا دا پختو خپل خوگواخ دے و خپل مدر الوستن کو نو دا سرکار دا طرف دا آغی تا آغا سے دا اہمیت او دا رفنے ورنشوے دلزائی نو زگنما چی دا کریکولم او میڈیا او مارکیت دننا دا دی جبی سمر زیاد استعمال زیادی گی او مربا دا آغی الوستن کی و دا آغی خوخون کی زیادی گی
د پروفیسر عباسین یوسفزی په وینا د نړۍ د نورو ژبو کتابونو لوستونکو شمیره کومه چې په لاکونو یا میلیونونو کې ده د پښتو ژبې لوستونکو اوس هم فقط یو څو زره دي د کومې لپاره چې په هر کچه د اضافي کوششونو او هڅو ضرورت دی البته څېړنکار او خبریال شیرعالم شینوار یې چې پښتانه ځوانان هم اوس په ګڼه شمیره کې د خپل ژبې کتابونو لوستلو ته راغیب دي
مختلف کتابوں کتاب کتاب مطالعہ کتاب سوشل میڈیا پر ذریعہ باندھے خوار کی
د معلوماتو لمخه سخ کال د مردان ځای ادبی ټولنې لاړخه په یو ځای د درې دیش نو لیکل شو کتابونه مخکتن دستور را جوړ کړل شوی و او بیا په تیمرګره کې هم د دیر ضلع پښتو ادبی ټولنو ملګرو د غرنګ بل دستوره کې د دوه بش کتابونو مخکتنه وکړه داسې هم ویل کیږي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د نظارت لاندې چاپ شو کتابونو ترڅنګ په خپل د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان په خپل مصرف هم کتابونه چاپ کوي او ورسره سخ کال خزینه لیکوالانو هم کیا وړخت د خویندو ادبی لخر د سوري لاندې ګڼه شمیره ادبی غونډې را جوړې کړې وي نو بل اړخته د ځینې خزینه لیکوالانو کتابونه هم مخې ته راغلي په پښتو ژبه لیکل شو کتابونو شمیره په داسې محل اضافه شوي کله چې د چاپ په کاغذ د اضافي ټکسونو له وجې د کتابونو بیې هم اضافه شوي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ پتہ یې دا voadiwanews.com هیر یې نه کړی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان یوه کمیټي جوړه کړې ده چې مقصد یې په صوبه کې د خلکو لپاره روزګارونه اسانه ول دي چې دغه ته په اسانه باندې خلک روزګار کولی شي. خیبر پختونخوا د تیرې سمو دایره هسې د سختو حالاتو نه تیریږي. اوس په دا کتل وی چې په دغه کمیټې کې حکومت څوک شامل کړی دی، آیا په دې کې د وزیر اعلی نږدې خلک دي او کنه، په دې کې په انصاف سره او د خلکو په قابلیت سره خلک اخیستلی شوي دي. رپورټ په دې خبرنه د ریبر ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان یو خصوصي کمیټي ټاکلې چې مقصد یې صوبې کې کاروباري طبقه سره رابطو او مشورو د لارې کاروبار شروع کولو کې اسانه پیدا کول دي. خو د صوبا خیبر پختونخوا د کاروباریانو د چمبر یا د ډلو یو پخوانی مشر سرور مومند وای کاروباریانو ته د کاروباري موکو یا د انسینټیوز ورکولو ضرورت دی. هغه وای ک امن وي او ک نه وي، کاروباریان لکه د یو موسمی مرغه هر هغه ځای ته ځي چرته کاروباري موقع وي، او خیبر پختونخوا کې هم داسې موقع پیدا کېدای شي.
د سرمایه اگزیکټلی مثال داده دا صرف هم ته ځي چې هلته انویسټر وي چې څوک په کې صنعتکاري که کاروباري، چې زه پیسه لګوم دې سره به زه پیسه ګټم. د سختو نه هغه نه یارېږي، ولې چې نن هم د دلته نه خلک تلي دنیا نه، په عراق کې هم کاروبار کوي، افغانستان کې هم کوي، سیریا کې هم کوي. آدم جی دے جی آدم جی رہے نو خار کے پیپر بورڈ لگاؤ، دا داسې سیټ هغه هاشم اچار سره کې شوګر ملنو لګول نو هغه کې سو یو دلته بجلی او انا یا دوانی ارزانه وه یو انسینټیو لکه دا په ټوله دنیا کې لکه دا دون ته چې خلک لاړل چې انسینټیو ورکې نو کاروباري سړی وایي چې یار ما د پاره کراچۍ یا پېښور یا زمونږ د پېښور دنیا خلک کراچۍ کې او لاهور کې اسلام آباد کې ناسي کاروبار کوي دا غږی خلک دلته مونږ سره کاروبار کوي.
هغه وایي صوبه خیبر پښتونخوا قبایلی علاقو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه پس اوس افغانستان سره نور هم نږدې شوي. پکار ده افغانستان او نور ملکونو سره د کاروبار په لارو کې مشکلات لري کړی شي. هغه وایي کال 2003 کې د کامیاب پاک افغان کاروباری میله کړی و. پکار ده داسې میلی وشي. او وایي پکار ده د ملک سیاسي پالیسۍ کاروباری تعلق نه بیل وساتل شي. او د تاجرانو د تنظیم یو مشر مجیب الرحمن دا جړه کوي چې د امن نشټوالي او د نورو مسلو د لاسه د صوبي سرخار پیښور کې کاروبارونه خراب شوي دي.
کاروبار به وي بالخصوص پیښور د امن نه متاثر دی. امن نشتا باقی بی آر ٹی بجے کاروبار تب و برباد دی. زمون یو روڈ دی چې د پندین را روان شي او خیبر ته ځي همدغه یو روڈ دی. هغوی باندې دي دا میٹرو بس روان کړی دی متبادل نشته. 1947 چې کومه منصوبه ده هماغه منصوبه ده. آبادیانې ډېرې شي روډونه نشته سهولت نشته د کاروبار هغه سهولت. ادارې ډېرې شي ټیکسونه ډېر غواړي کاروبار نشته. څوک ګوره چې امن راشي بار نه خلک راشي پیسې روړي او کاروبار ته ګوره. بجلی لوډ شیډنګ دی د ګیس لوډ شیډنګ دی انډسټریز بند ده پیسې سرکل بند دی نو دغه ټول نقد شي. بیا ټول نقد شي 45 سال نه 42 سال نه وان مهاجر ناستي 16 سال ته 13 سال جو آی ڈی پی ناستي کاروبار تقسیم شو.
په دې کمیټه باندې هغه تنقید کوي چې داسې کمیټو جوړولو په ځای په کار ده د دوی جړه او فریاد حکومت واوري.
دې په کار دارا او تا وړو دکاندارانو ته 10 لک نو تر 20 لک پورې په 3.1 پوینټ ګرنه 1 ډیجټ کې 9% پورې ټیکس دې ته لون ورکړي. ایس ون صوبه باندې نشته او دا چې دروغ وي چې مونږ کاروباري سہولت ایس کاروباري دې نه پورې یو کنونشن د تاجرانو ورونه وسته دا خو یریږي چې مونږ نه ورکړي وزیر اعلی ته نه ورکړي ایون دې پورې جناب عمران خان چې په نوور کې پکاردار شي ځلا چې په خبر دی لا چې سندخار سره کیږي په کارا چې کې دي دکاندارانو سره کیږي اتیوار سره کم چې د دې ملک ته هی ادم لا ډو کې چې کومه ادم لا تیر وایو کریډ کی حد دی کرا هغه خلک
د تاجرانو او د کاروباریانو تر مخه په صوبا خیبر پښتونخوا کې د کاروبار موقع هم پیدا کیدی شي او کاروبارونه هم وده کولی شي. حکومت ته پکار ده کاروبارونو پرمختګ لپاره عملی ګامونه واخلي. سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ڈیوا نیوز پیښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
بنگلادیش کې نن انتخابات تر سره شول خو دا انتخابات ل یو لړ ناوړه پیښو سره مل وو. د حکومت واکمن ګوند د پلویانو او همدارز د مخالفو ګوندونو د پلویانو ترمنځ ډیری سختې خونړۍ نښتې وشوې چې پکې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. بل پلو د حکومت مخالف ګوندونو غږ کړی دی چې د نن ورځې په انتخاباتو کې ډیره ټګي برګي شوې ده او هغو دا هم غوښتنه کړې ده چې دا انتخابات لسره پیل شي. پامکړې په دې حق له د عدنان رشید رپورت.
د بنگلاديش حکومتي او پولیس چارواکي وايي په هواد کې د واکمن ګوند او د مخالف سیاسي ګوندونو د ملاتړو ترمنځ انخطو کې لک تر لګه دوه تنه وجل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي دي. خو اے ایف پی خبری ایجنسی د ملو شمیره 12 خای دغه انخطي د اتوار پر ورځ په داسې حال کې تر سره شوي چې په هواد کې عام انتخابات روان دي او سیاسي مشران د درغلو تورونه لګوي. د بنگلاديش آبادی یو سل 15 میلیونه ده او د عام انتخاباتو په اولنی ورځ ډیر لک خلک د رای ورکولو لپاره راوتلی وو. تمه وا چې د عوامي لیگ سره تعلق لرونکو او موجوده وزیر اعظم شیخ حسینه به په دریم ځل انتخابات وګټي. وزیر اعظم په ډاکا ښار کې د ووټ ورکول وروسته مطبوعاتو ته وویل چې خلک به د عوامي لیگ انتخابي نشان کښتۍ په حق کې خپل ووټ استعمالوي. زما باور ده چې د بنگلاديش خلک به کښتۍ ته ووټ ورکوي او موږ ته به یو بله موقع راکوي چې د دوی خدمت وکړو او هغه ترقیاتي کارونه به جاري ساتو چې بنگلاديش د ترقی یافته هیوادونو په سب کې شامل کړو. پخوانی وزیر اعظم او د نېشنلیست ګوند مشره خالده ضیا دا وخت د بډو رشوتونو په تور په جیل کې ده او عدالت هغې ته اجازت نه دی ورکړی چې عام انتخاباتو کې د یو نماینده غړي په حیث برخه واخلي. په داسې حال کې د حکومت مخالفه ګوندونو 20 کلن کمال حسین په مشرۍ کې سیاسي اتحاد جوړ کړی. کمال حسین د اکسفورد یونیورسټۍ نه د وکالت زده کړې ترلاسه کړې او د عوامي لیگ ګوند پخوانی غړی دی. ښاغلی کمال حسین وایي ما ټولو ته په ټلیفون ویلي چې ما ته شکایتونو تر څنګ تاسو د الیکشن عملی او د هغې اعلی چارواکو او مطبوعاتو ته هم وایئ چې تاسو څه ولیدل. نوموړي زیاته کړه موږ هغه ټول شکایتونه راغونډوو او دغه به حکومت او الیکشن کمیشن سره شریک کوو. داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي چې په پولینګ سټیشنو باندې یو شمېر خلک زورولی شوي دي. د هیواد ستر ښار ډاکا کې د موبایل انټرنیټ سهولت تړلی شوی او په دغه ښار کې ډیر لږ خلک لیدل کیږي ولې چې اکثره کسان خپل پلارني کلو ته د ووټ استعمال په غرض ورغلي دي.
تا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري. کله چې په پښتنو کې د ګډا ذکر کیږي نو د اتن نوم د هر چا په ذهن کې راځي او د دینه بغیر ګډا نامکمل وي. د بلوچستان په کوټه ښار کې اتن شوه دی او د هغه ځینې په زمونږه خبريال ستوري شیرانی یو رپورټ را لګلې تاسو وړاندې کوو.
سلامونه اونې کې هلی حافظ الله ستور شیرانای ما د کوټي لزړه ل پرنس روډ زخه دا وخت د شپې نیمای دی او موږ دلته ولیار یو نن موږ واخلو منوالو ته واخلو هغه چاته چې څوک د وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو ان ټلویزیون سکرین ګوري او هغه ته د کوټي یو ځانګړتیا وښکار کوو. کوټه په ډیرو حوالو سره ډیر شهرت لري خو یو حواله دا هم ده چې د کوټي ځوانان په هتان کې او د شوق په معنا ډیر د ژوندیس خاوندان بدل کیږي. هم دغه نن ماخستن یو بیلګه ده د کوټي د پرنس روډ کې دا وخت زه ولیار یم. زه غواړم چې تاسو ته درښکاره کړم دا ځوانان تاسو وینئ دا وخت اتن روان دی. دا چرته د چا واده نه ده یو بل خوشحالي نه ده. هسی ځوانان راغله دلته چای کاوه او له چای بعد وو ځوانانو د اتن شروع کړي او له هغو سره چې نور کم ملګري دي دا یو بل نه پیژني یو بل پتا نه دي خبر چې د چا خوشحالي ده د څه خوشحالي ده. خو په اتن کې ټول ګاډ دي او اتن وهي. او بل خاص خبره دا ده چې هر وخت کې د لاسي واز یو شپه ورته مخصوص نه ده. تاسو ویني چې دا وخت ځوانان غاړي هم ور سره کړي ځوانان ولار دي له ځوانانو سره به خبرې کوو به خیر جوړ تکړه سواسته دا ځوانانو د اتن او د کوټي د ځانګړي د دې سکم شوق دی د ځوانانو په داخله څه ویل غواړي.
ډیر خوندور او ډیر په زړه پورې اتن دی د کوټي ځوانان له ډیره وخته پسه یعنی ډیر په خوشحالۍ سره او یو شایسته اتن باندې لګیا دي او خوندور پروګرام یې جوړ کړی دی. او وطن له دغه ناروغي بعد بیا یو دغه ځای ته رسیدلی دی د کوټي په ښار کې او سپیشلی په پرنس روډ باندې دا یو خوندور میله یې شروع کړې ده او زه خو ډیر ځین خوشحاله یم چې ځوندي دي ځوانان کام ځوندی دی ولسی باید له دغه میلو ډیر زیات شغل او خوند واخلي. خدای دې وکړي چې دا خوشحالي خپره ورسي او نورم ځوانان په ځوند مین سي او بیدار سي.
ډیره مننه امین. تاسو د رضوان محمد خان نومیږي، د نظر تاسو واوري دی د اتل او د رضوانانو دغه څخه مې درته واورول او دروې مشول غواړم چې زه خپل متړ وکم، نو خپل تړ یو صدر ته درښکار کوم تاسو یو ګوري.
د ماشومان تعلیم کول ډیر مهمه خبره ده، خو په پښتنو کې په خوا دا رواج کم و. اوس پښتانه هم په دې باندې ډیر پویدلې دي چې ماشومان باید تعلیم ترلاسه کړي سو راتلونکي ډیر ښه شي او ښه ژوند وکړي شي. په دې کې ځینې پښتانه هم شته چې دوی د خپل ماشومانو د تعلیم د پاره او د دې د پاره چې هغوی په هوسا ژوند وکړي، نو دوی ځي د خپل ځایونو نه په لر ډېر لرې ځایو کې مزدوري کوي، مهنت وکاږي، کار کوي، څو خپلو ماشومانو اولادونو ته د ډوډۍ او د تعلیم زمینه برابره کړي. په دې کې د باجوړ ځینې پښتانه دي چې اسلام آباد تللي دي او هلته خواریکښ دي او مزدوري کوي. زموږ خبریاله ساجیا قاسم شاپدی اکلا یو رپورټ لري.
یره زما نوم ګلمانودین دی، موږ د باجوړ جنسې د وړو ماموندو سره تعلق لرم او د کلي نوم مسیوي دی. او تقریبا زما خو لکه یعنی لس پنځلس کاله دلته وشول اسلام آباد کې، خو لکه مقصد دا دی چې مزدوري کوو که نه، لکه زمونږ داسې روانه سلسله.
تاسو کومه مزدوري کوئ؟
بس مزدوري کوو، کله دیالي کلی او کله څو څه لکه مزدوري کوو که نه، لکه داسې زندگی ده لکه صحابه پخوا چې وه. صرف چې کوم دی دومره ګټو چې هغه بیرته مونږ یعنی پاغانې وخت باندې زمونږ بیرته خرچه کیږي که نه، لکه څه کور ته بچوله ولېږو څه لکه دلته په زمونږ گزاره روانه ده که نه.
میاشتې څومره ګټئ؟ شاته بچوله څومره لېږي؟ بیا څنګه خرچه کیږي؟
یاره مقصد داسې دی چې لکه مونږ لکه نیمې کور ته لېږو نیمې بیرته په ګران ښار دی اسلام آباد ده که نه، خو لکه مونږ لکه بچی هلته په سکولونو کې دغه کلي دي لکه په بچو باندې تعلیم کوو مونږ، چې زمونږ خو وخت زمونږ نه خو همدغه شانته تېر شو، خو چې د بچو روان مستقبل زمونږ یعنی صحیح شي که نه. بس د اسلام آباد خلکو به یادوه چې اسلام آباد ښایسته ښار دی، لکه دې کې چې کومه دی انسان مزدوري هم ښه ده، خو لکه د مونږ په خپله چې دلته کار کوو نو دا کوم د دې ځای خلک چې دی دا مونږ ته وایي چې یاره تاسو د پښتانه یو نران او یو تکړه خلک یې وایي، لکه تاسو په هر حال کې چې کومه دی نو لکه چاته سوال یا چاته خپل محتاجی نه بیانوي خپل محنت کوي که نه.
دومره ګران سره تاسو ګټئ، مسافري کوئ، دومره کلونو راسي شاته کور والا ستاسو را پیسې څنګه خرچ کوي؟ کور والا چې نو هغه زیمواره سره خرچ کوي؟
یاره هغه په خصي سره زیمواره باندې خرچ کوي، ځکه چې هغه په زول خرچي په هغه باندې نه کوي، لکه د کور دغه پکې او لکه مونږ دا چې زمونږ پښتانه حاصل کې مونږ باجوړ ولا ډېر مېمنواز خلک یو، زمونږ مېمنه ډېر کیږي کنه، و غم خادي کې لکه کای لکه مکمل غم خادي پالي کنه. پښمان زمونږ سبق خو زما درې بچان یو لکه درې وره په سکول کې سبق
جو سبق واړي چې څه جوش
یاره زه مچ ان شاء الله دا غور روان مستقبل د شي کنه، لکه مشر زه مې دا غمیره دا دا چې دا فره ډاکټر جوړتي او کشر دا غم سبق خو لکه هغه مدرسې سبق وې زم چې زه ته قاری شم زیاته کړه، او بل زوی مې دی بلال نومې دی، نو زه مچ خدای دې تم څخه ونته نو کریو دغه کې کنه. خپل ځان من سخته تېرو خو زمونږ دا سود دی چې یاره مثالا کې زمونږ درې بچو را روان دغه لکه صحیح شي که نه ژوند ښه شي.
زما اجمل نوم دی او مونږ د باجوړ یو او دلته د دوه دریشو کالو نه مونږ دلته مزدوري کوو، مسافري ده راغه.
څه کوي تاسو؟
موچی موچی کار کوم.
او پالش کوي؟
پالش ها
بوتان او
پیزار پالش کوو، موچی کارم د پکې کوو پالشم.
اسلام آباد کې ډیره ګرانی ده، دا د پاکستان داسې ښار دی چې ډېر زیات ګران ښار دی. څه
مشکل څه دی نو؟ ځکه چې څه مسافري شي او څه مزدوري شي سر موږ اووه بجې راوځو د شپې د لسو لس نیمو پورې لکه موږ کار کوو.
بیا چې دی نو شپې چېرته پاتې کېږي؟
شپه دلته دی سیلپور کې کواټر نیولی دی کرایه باندې. د 14-15 هزار روپۍ مونږ لکه په میاشت کې ګټو، د دې نه دلته هم چې کومه دی خپله خرچه کوو، کلي ته هم چې کومه دی دېږو، کلي کې هم پرې ګزاره کوو.
نو کلی کې تاسو چې خپل د مزوري لګي مسافری کوي سخت ژوند تیروي شاته کور کې بیا د خرچې څنګه کیږي پر کیږي
بس څه گزاره دا کوي کیږي ماشومان ته تعلیم هم کوي او د کال خرچا لګا دا غم ته پوره کوي
ډیر مهرباني تاسو د وایس اف امریکا د وسره خبرې کولو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کال 2013 د زمیدارانو د پاره په پاکستان کې کوم ډیر ښه کال نه یو خو د دوی چې کوم نخت فصلونه دي د هغې ورته هغه شان معاوضه نه ده ملاو شوی او د دې ترڅنګ د حکومت لخوا د مرستو نه ملاوېدو هم دوی ګیلې کوي. رپورټ پې د پیښور نادر ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
پاکستان یو زری ملک ګڼل کیږي او زراعت د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر حسابيږي او تر اوسه پورې د سانګیتا د پاکستان د حکومت پام ډیر کم راګرځیدلې ده. په تیر میلادي کال 2013 کې په ملک کې د زراعت او انډیکس یا پیمانه پخکته تللی ده او کروندګر په اقتصادي لحاظ پشا تللی دي. پاکستان زیاتره چینی غنم او روجی پیدا کوي او دغه فصلونو اصل फायदा د کروندګر په ځای اړتیانو او لوی لوی صنعتکارو یا سرمایه‌دارو ته رسی. څوک چې دغه فصلونو په اغستو او خرڅولو کې د منځګړی کردار ادا کوي. د ایوان زراعت خیبر پختونخوا نائب صدر ظاهر خان په دې اړه زینو ستونزو ته اشاره کوي او وایي
د هر یو فصل کا غنم نه کاغه غنې نه او کاغا نور فصلی ویجیٹیبل دی په هر یو سیز کې د زمیدار 20-25% لاس ته کاغار سره کری دی ولاس کوي. نو چې پیرلل متواتر د لسو دولسو کالو راځي دی لاس 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 دی بس کوي دی بیاز مکه خرڅي.
د سبزو یو کروندګر وای چې په فصل باندې خرچه ډیره کیږي خو د مناسب مارکیټ د نشوالي له امله هاغه مره ګټه نه ورکوي سمره چې پکار ده او اکثره زمیدار اوس د کاروندې نه لاس اخلي.
ماګه د شل کیلو تروله چې کم ده د امرول د فصل 20 روپیه او 25 روپیه خرڅيږي او خرچه په راځي تقریبا په 500 نه زیات راځي. خدای شان ګازرې دي یو یو مزدور نه سباجي په 200 روپیه دي.
حکومت د زیتونو بوټي او باغونه مفت لګوي. د ټنل یا به موسمه سبزو او میوه باندې کار کوي خو نغداور فصل تماکو په صوبه کې کمیږي. خو د غوښې یا پيو زیاتولو باندې هم کار کوي خو د زراعت د ترقه او د کروندګر سوکاله د پاره د ټیکسونو کمول د بجلی د نرخ راغورځول نوې مارکیټونه را پیدا کول او کروندګرو ته سبسډي ورکول بنیادی ضرورتونه دي خو په پاکستان کې دغه بنیادی خبرو ته پام نه کیږي. ګوړه چې د پښتونخوا نغداور فصل دی د مارکیټ د نشټوالي په وجه په مناسب نرخ نه خرڅيږي او زمیداریا پریشان کړی دي. البته کویلیو اډیشن یې وشي نو کاروندګر ته فائدہ رسیدي شي. په دې اړه یو زمیدار وایي
دا مونږ ته لپاره کوچ دي کې مونږ ته لګې شل روپیا باندې شي په منډو کې خدا ګوړې پیسې نه کوي اول دل په ګلاډ شي کمیشن په ګلاډ شي نور په کې خو دې وولي شي.
البته د نوې حکومت لوري د زراعت د نوې پالیسۍ په اعلان سره به پته لګي چې موجوده حکومت په دې حق لا څومره سنجیده دی. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
پرنا باندې مین خوتیرو نانا یریګم زخ پیمان په ګنا نه يم خو پینا غاور کیگم پرنتو خم وم نن گل يم سبا بیا بخور کیگم زد باد یوا چپیم پسارا
هم په دې باندې زمونږه دا خبرونه سرته رسیدلې ده. ورسره به تاسو بل خبرونه زمونږه د همکار وکیل خان سره اوري. زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.
چې رنگ په جان ورشم یو رنگین د بوډه تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستو په محفل کې پساتی او پجام ورشم لیونې شانی خمار شم په خونو کې خورېږم چه جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه.